سلامونه او ستوري مسی وخت د ګرمې بولس په چیسوینند خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړ او سرار عالم منمو د مشالې دوه د نن ورځې مخساته خبرونه په یو بل خبري غړي کې هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او برطانیې په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوس به مایک په سر کې اسرار عالم مومن ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشرو به د مهم خبرونو لنډیز د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقونو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون ښودلی. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شونو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. او د کراچۍ ښار پولیسو خبر ورکړی چې د القاعده ډلې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. او زه خبرونو تفصیل د غلطون لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ پر وجنه د پاکستان د هندوانو د حقونو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلی. د دې سازمان مشر هارون سربدیال نن له مشالو سره په خبرو کې د سورن سنگ پر وجنه د سخت خفګان څرګندونه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی. او بل ځای چې موږ ډېر لپاره د قربانۍ نه غوړي چیرې غونې یو چې څه وخت ملک کې داسې غیر یقیني صورتحال پیدا کېږي نو زموږ کس ووژل شي.
د بونیر پولیسو مشر تېره ورځ مشال ډوته ویل چې د بونیر نه د صوبایي اسمبلۍ غړی سورن سنگ پرون په خپله سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د مشال خبریال وایي سورن سنگ چې په سیمه کې یې د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي د وجنې په غم کې د بونیر لوی بازار تړل شوی. د وزیر اعلی د مشیر وجنې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراسانی منلی. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شونو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي پر خپل ځان د لګېدلو تورونو د پلټنو لپاره د چیف جسټیس په مشرۍ د کمیشن جوړولو هم ویلي دي. پرون ماښام قام ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسې یې په ډاګه کړي او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شونو د وزیر اعظمۍ څوکۍ به پرېږدي.
مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات
لگا نموڑے وای چوک چھ بغیر لہ سوچ او پوہی تورن لگوی زہغوی چیلنج کوم ک پدی لڑکے ور سرا ثبوتن وین را دی وڑیو کمیشن تہ دی وڑان دی کڑی زل خپل زان سرا دا جمن کوم ک د کمیشن تحقیقات او نتیجہ کی پرما کوم الزام ثابت شو نو زبد یوی لمحے زے کولو پرتا کور سلاڑشم
گھر چلا جاؤں گا.
لدی وروسته حکومت د پاناما لیکس د درتی تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کور رجسترار ته تیر ورځ خط هم ولیږو. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو د سویزاتو کې د پاکستاني وزارت د بچو نمونه شامل دی. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي. لدی وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د کراچۍ ښار پولیسو خبر ورکړی چې د القاعده ډلې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. د پولیسو په وینا د هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې دی. پولیس وایي عبدالرحمن سندی تېره ورځ د پولیسو استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو. په کراچۍ کې د پولیسو یوه لوړبه چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبري ایجنسی ته وویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الظواهری سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو سختدریزو ډلو لکه حرکت الجهاد اسلامي او جیش محمد سره کار کړی. د خبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړه به ډېر زر وکړي. په پېښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون خپره شوې خبر ماڼه وایي گورنر اقبال ظفر جګړه د جمعې پوره د شمالي وزیرستان عثمانخیل قبیلي مشرانو سره د لیدنې پر مهال وویل چې د امنیتي ځواکونو او قبایلي ولس په مرسته او قربانیو سیمه کې امن پر ځای شوی او ډېر زر به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپلو کورونو ته ولیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنګین ولسوالیو ته تللې لارې پرانیستل شوي. د دې وزارت ویان د جنرال دولت وزیري پرون مشال ډوته وویل دا لارې تیر کال بندې شوې وې. نوموړی وایي د دوی پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې ډېر کامیاب وو. په ننګرهار کې یو شمیر دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي بللی او پر ولسی خلکو یې د هغوی د ملاتړ غږ وکړ. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ساتي، نو د هغوی پر ضد جنگ ناروا دی. د سره صلیبو د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولس مارتی پرون له رویټرز خبري اجانس سره په امریکا کې ویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد لا پسې زیات شي، مرسته کوونکي او د دې هېواد وګړي به مایوسه شي. ښاغلي مارتی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د امریکا ولسمشر د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه کړې چې په ریفرنډم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د ده په خبره چې دا رنګ دغه ټولنه مضبوطه او نړۍ په چارو کې یې اثر برقرار پاتې شي. باراک اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته وکړه. وی ویل نوموړی وایي امریکا غواړي چې برتانیا یې د یو اتحادي په توګه پیاوړي وي او کله چې برتانیا د یوې غښتلې اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي نو په خپله به هم په ښه وضعیت کې وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د 23 غړو هیوادو له بلاک څخه به د برتانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوری شي. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دی میستورا دا غونډه په شام کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې او د نړۍ د لږ تر لږه 115 هیوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغېز د راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړ. دا موافقه د روس، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ ځینو سترو د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو لکه سعودي عرب او عراق او قزاقستان لا هم د دې موافقې د لاسلیک کولو په اړه کومه اشاره نه ده ورکړې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورن سنگ وسوالو وشلې دي. د اقلیتونو استاسي د دمر د پلټنو غوښتنه کوي.
اوس خو راځنه رئیس شریف ته د اپیل کوم چې د فرنزکس سیستم دی دا دغه بنیاد باندې چې د ټول انویسټیګیشن شي او چې نورې ادارو باندې زموږ اعتماد نشته.
پاکستاني حکومت د پاناما استادو پلټون لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي ته د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خط لیکلی. د دې اسناد په ډاګه کې د وروسته ځینې سیاستوالانو په پاکستان کې د احتساب د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې، خو د شفافیت نړیواله اداره وایي باید په شته قانون اول عمل وشي.
کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړئ، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي.
افغان چارواکي وایي پاکستاني چارواکو په دې هیواد کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو د ثبتولو ژمنه کړې ده.
هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دي راجستر شوي تر درې اونیو پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سروسی. او سم د خبرونه د پال رپورت. د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی او د قاقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې پر ورځ ناوخته وسلوالو وشلې دي. د دې په غم کې نن د بونیر بازار بند کړل شوی دی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د وژنه غندلې ده. تیرې کې طالبان پاکستان مرکزی ترجمان محمد خراسانی د بشال ریډیو په ګډون رسنوي ته په لښل سوي ایمیل یا برېښنالیک کې د سردار سورن سنگ د وژلو ذمہواري قبول کړې ده. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د بونیر پولیس مشر خالد محمود همدانی مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ ماخام له سرګنده وسلوالو سردار سورن سنگ هغه وخت په ډزو وښتو کله چې د کور نه د ځکار لپاره وتلی وو. دوی وایي سردار سورن سنگ دغه وخت یوازې وو
کار کې قریب ان کو فائر کر کے یہ چاپ آکو ہیں
د کور په خوا کې په دوی فائر شوه او وجل شوه دی. وروسته ملزمان د بازار په شاده د علم غرور طرف ته تښتېدلی دي. د پیښې سمدستي وروسته موږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړو. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولای شو ولې الته سا ورکړه. دا ویل به د وخت نه وړاندې وي چې دغه د ترهګرۍ لړۍ ده. وړمې کوم راپورونه چې ترلاسه شوي دي هغه لږ شک شکمن دي.
انیشل رپورټس هم وو کنفیوزنګ دي، اوس مې هم ابې تک کوئی کنکلوژن نه جوړ کړی.
سردار سورن سنگھ په اړه ځی خبريال شوکت بنيري مشال ریډيو ته وویل.
یہ بالکل سردار سورن سنگھ کی بھی دیسی میں ډیر مشهور خبریالم پاتې شوی دی. دغه سره سره خپل پیشنمو د خپل سیاسي کړی چې یو اسلامي د پلیټفارم شروع کړ. بیا په کال 2012 کې بھی پاکستان د افغانستان کې شامل شو. کله چې بیا امریکا شروع شو بیا د تاریخ انسان په طرف د اقلیتي امور په سیر باندې ایم پی ایم منتخب شو. نو سردار سورن سنگھ چې بونه کې ډیر زیات مقبول و هغه وجه دا و چې د خپل اقلیتي برادرانو علاوه د مسلمانانو هم په هر رقم خادو کې میز شامل مسلو کی اڑاندے اڑاندے اور سر بدل کم جدا گانے کی کم ہوئی کم چیز جمع کی تعمیر ہوتا رکھے کہ ہم کردار ادا کر پڑھ رہے تو روشن بے رجنا گانے کی عادت اللہ سنگے پڑھنا جوڑی شیوی دی
خبریال شوکت بنیرے زیاتبی چې د سردار سورن سنگھ په وجنا د بنیر ضلع لوی باچا بازار نن تړلی شوی دی او سیمه کې د تاوتریخوالی او خپګان ماحول دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د هندوانو د حکومت سازمان مشر هارون سربدیال غوښتنه کړې چې پوجي د سردار سورن سنگھ د وژنې پلټنه وکړي چې د پوینا پر نورو ادارو باور نه لري. دا غوښتنه هم وکړه چې دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت د اقلیتونو سره تړاو لرونکو پارلماني غړو او وزیرانو ته ځانګړی امنیت ورکړي. له هارون سربسیال سره مرکه مو کړې ده او په سر کې مو ځینې د سردار سورن سنگھ پر وژنه د هغوی د احساساتو په اړه پوښتنه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی، او بل دی چې زمونږ کو مستقبل ته واک شو. هغه ورومبه یو د امید داسې کیرنو داسې یو رڼا وه چې مونږ کته هغه دغه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې زمونږ لیډرشپ بولو. نو دغه چې دی حادثه کې چې دی مونږ نه جدا کېدل چې دی هغه مونږ وایو چې بیا زمونږ لپاره یو ډېره لویه تیاره شوه.
هارون سربدیال صاحب، داسې کارونه چې سردار سورن سنگھ په خپل دغه چې کله د اسمبلی غړی جوړ شوی دی او بیا مشیر د وزیراله، هغه کم کارونه د کړی دي چې هغه ډیر اهم و؟
ټول نو وړاندې خو دانه خطیر امام چې دی هغه مذهبي مقامات او خاص طور باندې چې سکانو لپاره خو هیڅ چرم داسې دغه نه شي. ټول نو مخکې هغه سکانو لپاره یو ډیر خطیر رقم چې دی د مختلف گریونسز دي هغه ایډرس کولو لپاره لګول دي. بیا د هندوانو چې دی مذهبي تہوارونه چې دی جاینټ سیلیبریشن دی د دې رواج نه و دغه د هوجې نه چې دی دا مونږ هوسی دیوالی د سکانو تہوار د مسلمانانو تہوار دا جاینټ سیلیبریشن سٹارټ وشو. دې نه وړاندې دلته په خیبر پختونخوا کې شروع شو. بیا غنو له تعلیمي تور باندې چې دې تر دې ټایم کې وګوره دغه دا نه حالې درې وي چې 0.05% نه دا کوټا چې دی 1% اینڈ دین افټر 2% شو. اوس هم دغه غریب کوشش تا جاری و چې دا 5% چې د نورو صوبو په شان یا فیډرل په شان هغه علاوه تعلیمي میدان کې دې سکالرشپ خبر طریقې سره دا د کم دې نه مخکې د کرپشن نظر بکید اخر کو دا ملاوي د شروع کو میډیکل اسسټنس ملاو شو او نور چې کوم د اسسټنس دی نیډ اسسټنس دی اسسټنس دی اخر کو ته غریبانو ته ملاو شو. هغه علاوه دې زل خو 1.47 کروڑ روپے چې دی یو خطیر رقم پراپرلی چې دی ټول سکولونو ته غریبانو ته نان مسلم پاکستانی غریبانو لا چې دی ورکړی شو. نو د سې ډیر کارونه د سړي چې هغه غریب ورش د سپم سره لګیاو او چې دی خې خې کړي کارونه د پاکستان د پاره د خپل کمیونټي د پاره ټول د پاره کول.
هارون سې بیا هغه کم کارونه چې هغه منس کې پاتې شو د لمرګ سره نیمګړی پاتې شو
هغه دا ټول هم دغه کارونه دي. کړه فیوچر پلانینګ هم دا و چې به مونږ ټول چې دی هغه مرکزی تور باندې دا ټول تہوار به سیلیبریټ کوو او زمونږ چې کوم لاست کوم زمونږ مستقبل دی هغه به دوباره به هغه حاصل کړو. مونږ به مینه محبت سره د کانفلیکټ چې دی ریزولوشن کې به خپل کار کوو. مونږ به د خواتین او د یود د پاره چې دی هغه ځای به پیدا کوو پارلیمان کې او ځکه زه خو دا ګورم اوس خو تیار شو او یو داسې پارلیمنټیرین په پورا پاکستان کې نه ګورم چې دغه په شانی او یا چې دی خاص طور باندې د خیبر پختونخوا سیمه کې چې هغه د دې جاري منصوبې چې دی هغه به حال وساتي.
اخیری تپوس کوم چې تاسو اوس د مرګ وروسته څه اقدامات بکوئ تاسو یا څه غوښتنه بکوئ څه بکوئ تاسو
غوښتنه هم دغه ده چې ټولو نه مخکې زمونږ چې کوم نان مسلم پاکستانی پارلیمنټیرین چې هغه ته یو تاسو یو اهم پورټفولیو ورکوئ نو سیکورټي مجلس چې دی هغه لپاره ډېر ضروري دي. نو زه مطلب دا نه ایزي ټارګټ نه دی پکار چې هغه چې کوم کارونه شروع کړي وي نو داسې خو ډېر او بل دا چې مونږ ډېر لپاره د قرباني نه غوړي چیرې خو نه یو چې څه وخت ملک کې داسې غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زمونږ کس اوجل شي. او زه خو دا جنرال رئیس شریف ته د خپل د پوره هندو مسیحي او د سکھ کمیونټي طرف نه دا اپیل کوم چې دا فرنزکس چې کوم سیستم دی دا دغه بنیاد باندې چې دی د ټول انویسټیګیشن شي او چې نورې ادارو باندې زمونږ اعتماد نشته وایي چې نور هر کله چې زموږ کوم کسان وژل شوي دي نن ورځ پورې هغه نیول شوي نه دي او سریعام هغه ته د قانون مطابق چې دی سزا هم نه دی ورکړی شوی.
دا هارون سربتیال. پاکستانی حکومت د پاناما سندو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکلی دی. تر دې وړاندې د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویلي وو چې که تور ورباندې ثابت شو نو استعفا به ورکړي. پاناما سندو کې د وزیر اعظم د درې اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیو نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دغه کسان په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. له دې وروسته پر نواز شریف فشار زیات شوی و چې استعفا ورکړي، خو هغه اولادونه یې ویلي وو چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د تحقیقاتي کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکټ کال 1956 تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ضابطه کار مطابق چې د عدالتي کمیشن به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن د کومک پابند به وي. دا خبره پکې هم شوې چې د عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي. تحقیقات کله او چرته به کیږي د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې نه علاوه خط کې دا ویل شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي او یا د درغلیو له لارې یې د ملک پیسې بهر لیږلي وي. د ذکر ده له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خپل خطاب کې اعلان کړی وو چې هغه د ځان خلاف لګول شوي د تورون تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسنادو خپرېدو په اړه کوم ته دویم ځل خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه که تور پې ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکړي کبھی او وقت بنا سایه کبھی.
جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں.
د وزیر اعظم په وینا کم خلک چې بغیر د سوچ او فکر تورونه لګوي زاغی ته چیلنج ورکوم که اغه سره د لړکی څه ثبوت وي نو کمیشن ته دی وړاندې کی. سماخ په ځان سردا عہد دی که د کمیشن د تحقیقاتو په نتیجه کې په ما ستور ثابت شو نو زه به یو لمحه هم سایه کول بغیر کور ته لاړ شم.
تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې په خوا په هم تورونه لګول شوي وو خو کله ثابته نه شول. وزیر اعظم وویل چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. کوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم وویل چې د قانون خبرې کوونکي د موږ ته دا هم ووایي چې قانون 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولېږل شو او دا دې وویل شي چې کله موږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړی شوه. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې د یو خود مختاره کمیشن غوښتنه کړې وه.
رابعه اکرم خان و بل خواته مجزی او اتپانزی که بلین نن په بنو کې د درغلیو پر ضد یو مظاهره کړې ده. ګډونوالو د جنرال رایل شریف له لورې د ځینو لوړپوړو پوځي افسرانو د درغلیو په تور له نوکریو د لرې کولو ګام وستایلی. دا خلک غوښتنه کوي چې د کرپشن یا غلاو پر ضد اقدامات یې نورو حکومتي څانګو ته هم وغځول سي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
احمد زای او اتمنزای وزیر قبیلو بنو کوهټ روډ باندې د فو سر لخکار جنرال راحل شریف لاړخه کرپشن پر ضد ګام اخیستو په حق کې پورم نه لاریون وکړ. لاریون ګډونوالو د فو سر لخکار دې ګام ستاینه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې ملک دې د هرې محکمې کرپشن مخه ونیول شي او احتساب دې وکړل شي. دوی وویل تر څو چې ملک نه کرپشن خاتمه نه وي شوی تر هغې ملک بدامنی نه ختمیږي او ترقی نشي. احمد زای وزیر قبیلې مشر نصرالله وویل د ټولو محکمو کرپشن احتساب دی وشي نو هله به ملک امن او ترقی وي.
جرنل صاحب سټیپ وخستو میډیا چې اره طبقه کا هیلتا کا ایجوکیشن دای کا ڈی سی دای کا کمشنر دای دادا اخلی دے دغه غامیر ریلی کی ټوله طبقه د احتساب خو وشي کیمه طبقه نه کو ان شاء الله میزو خو دغه سه د کومینا خو په سلاګه دلی وی درخواست نه او کی اره وو کی دغه عمل ته ډیره پیدا دو چې کبایل ته پیدا ورسی دا عوام ته ورسی ټول خلق ته ورسی.
ملک ول سلی جان دا وړ مشال تا وویل چې کرپشن ختم شي نو امن بوي او دغه سلسله دې دوامدار وي.
چې د کوم قدم وخستلو دا قدم حقیقت شه قابل قدر دا میر دا وی چې امره امن نشي روتللا چې څه پرې په ملک شه کرپشن ختم شوانه وي چې سټم کرپشن ختم شي ان شاء الله امن او امان دا داس نمونه دا آرای وای درا آیا کا ایجوکیشن دا کا هیلتا کا مطلب سی ان ڈبلیو دو چې سمره مخ کمې دي دا قدم چې سرنګ وخست شو میش دا وی چې دا جری وسو تشي دا نه چې دا په دې کې دوی بنده ودارې دي دې ټول داس نمونه احتساب دا وشي.
دا یادونه دا چې ملک د تیرو سو ورځو نه د کرپشن خاتمه پاړه تاوده بحثونه روان دي او د ورستیو کې جنرال راحل شریف کوهاړ کې پخپلا وینا کې ویلی وو چې د ملک د ترقۍ لپاره به د کرپشن خاتمه ضروری وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شفافیت نړیوال ادارې په داسې حال کې له پاکستاني حکومت د احتساب قوانین عملي کولو غوښتنه کړې چې په وزیر اعظم د پانما اسنادو د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی. په دې وروستیو کې فوج هم ځینې جنرالان د درغلۍ په تور لرې کړي دي. په پاکستان کې احتساب صوبایي او مرکزي ادارې موجودې دي. آیا دغه ادارې څومره فعال او مؤثره دي؟ زموږ همکار ګلایاز رپورټ لري.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د احتساب په اړه موجوده قوانین عملي کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي. د پاکستان لپاره د یاد ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان واکمن د احتساب میکانیزم عملي کول نه غواړي، بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د احتساب په اړه نوی قانون پکار دی.
کوم
قانون چې موجود دی هغه عملي کړئ، خو هغه ځکه نه عملي کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي. د پاناما اسنادو رابرسېره کېدو 19 ورځې وشوې، خو په دې اړه پلټنې نه کیږي. تشي خبرې دي په دې معامله هیڅ احتساب نه دی کړی. هر څوک خو یې یا تردید کوي او یا یې دفاع کوي.
عادل ګیلانی ویل چې د احتساب ادارو ټولو مشرانو ټاکنه په سیاسي بنیادونو شوي او دغه مشران قوانین نه عملي کوي، بلکې درغلیو کې ککړو کسانو ته تحفظ ورکوي.
د
پوز مشر یو مثال جوړ کړی دی. نوموړي په لومړي ځل پوځي جنرالانو ته سزاګانې ورکړي. د دې تر څنګ نورو پوځي چارواکو ته هم سزاګانې ورکړل شوي دي او دا هر څه یې په ډاګه کړي هم دي. په دې ګام نه اندازه کیږي چې د پوځ مشر حکومت ته دا پیغام ورکوي چې خپل ملک سره ایماندار شي.
عادل ګیلانی زیاته کړه چې د دوی ادارې حکومت ته وار په وار ویلي ول چې درغلې له وجې ترهګري کیږي. په درغلیو کې ککړ کسان ترهګرو سره مرستې کوي، نو باید د دې مخه ونیول شي. بیا په اسلام آباد کې سیړنکار مشرف زیدی هم په دې اند دی چې د احتساب په اړه موجوده میکانیزم کې مسله نشته، بلکې مسله په مشرانو کې ده.
دا د ادارو نه بلکې ارادو مسله ده. ټول قوانین موجود دي، په دې کې هیڅ شک نشته او دا دومره پیچلی هم نه دي. خو د بده مرغه د ادارو مشران نه غواړي چې د احتساب په اړه موجود میکانیزم په صحیح معنو کې عملي کړي. که تاسو نور نوي قوانین یا ادارې جوړ کړئ، دا تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ادارو مشرانو په رویو کې بدلون نه وي راغلی.
څرنکار مشرف زیدی زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزي جنرالانو لری کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوی دی او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړې ده. په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب ادارې کارولې دي، خو د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتساب مستثنا دي.
د هیچا سیاسي انتقام نه دی اخیستل شوی. په دې کې څه نسوي په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وي او نه اخلاقي اعتبار وي.
خو د پاکستان حکومت موجوده سیاسي تناظر د پاناما اسنادو په اړه دریز لري چې د احتساب عمل به سرته رسوي. په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلي ول چې د ټکس نه د بچ کېدو لپاره یې له هیواده بهر کمپنیانې جوړې کړي دي او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی.
ګلایاز رپورټ مو اوریدی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستاني فوج یو پخوانی بریګیډیر وایي په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده، د درغلیو په تور د ځینو لوړ پوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که فوج خپل افسران نه بخښي نو د دې مطلب داسو چې هیڅوک هم نه بخښي. خو یو بل دفاعي چارو کارپو بیا وایي باید چې د درغلیو په تور د لیډ کلسو لوړ پوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولسته په ډاګه کړل سي. اسرار الله مومند په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان دفاعي کارپوهانو د پاکستاني فوج د مشر راحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځینو لوړ پوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول ستایلي دي او دا یې د دې هیواد په پوځي تاریخ کې دا ډول لومړی ګام بللی دی. دوی په داوی سره وایي چې د پوځي مشر په دغه ګام کې د سیاستوالو او ولسي بیوروکراسۍ لپاره اهم پیغام دی چې پوځ د احتساب خپل میکانیزم لري، خو پوښتنه دا ده چې ولسي ادارې هم داسې کوم میکانیزم لري او که څنګه. د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د دومره لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځ په تاریخ کې بیخي نوی کار دی. محمود شاه وایي زیاتره لوړ
پوری پوځي چارواکي کرپشن یا درغلیو ته مخه نه کوي. د ده په خبره اوس مهال په پوځ کې یو شمېر کسان د میجر جنرال په عهده دي او د کرپشن د مخنیوي یوه لار دا هم کیدای شي چې دغه کسان د لفټیننټ جنرال څوکیو ته پورته کړل شي. محمود شاه وایي مسله دا ده چې کله په یوه کمپنۍ یا اداره پوځ او ولسي چارواکي دواړه کنټرول لري نو هلته کې د کرپشن کولو ډېرې موقع پیدا کیږي. د پوځو پخوانی بریګیډیر محمود وایي په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده د پاکستانی پوځ د مشر رحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که پوځ خپل افسران نه بخي نو د دې مطلب دا شو چې هیڅوک نه بخي. خو یو بل کارپوه رسول بخش رئیس وایي چې دا قسمه کارونه په لومړي ځل نه دي شوي. نوموړی وایي پوځ په مستقل بنیادونو خپل اعتصاب په خپله کوي خو دا کیس ځکه مشهور شو چې یوازې په دې کیس کې سزا ورکړل شوې. رسول بخش رئیس وایي د پوځ لخوا د خپل ځان اعتصاب د دې هیواد د شتمنې سیاسي طبقې د اعتصاب په میکانیزم شکونه پیدا کړي دي. نوموړی وایي په پاکستان کې درغلیانې کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. همداراز د ده په خبره په دې هیواد کې یوازې د قومي مفاهمتي آرډیننس په رامنځته کېدو سره د یو شمېر سیاستوالو پر ضد د درغلیو کیسونه ختم کړل شول. د ده په خبره باید چې په ولسي ادارو کې د کیدونکو ناسم کارونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. خو د دفاعي چارو بله کارپوه عائشه صدیقه وایي په کار ده چې د درغلیو په تور د لرې کړل شوو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولس ته په ډاګه کړل شي. نوموړی وایي د پوځي افسرانو د لرې کېدو په مسله د خبرو کولو مخکې په کار ده چې یو تن اول د پوځ په اعتصابي پروسه ځان پوه کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مومندو د درې تحصیلونو خلک شکایت کوي چې په سیمه کې های سکول نشته او ماشومان د اتم جماعت وروسته له زده کړو محروم وي. دوی د های سکول د جوړولو غوښتنه کوي خو حکومت دوی وایي چې په دغو تحصیلونو کې د های سکول جوړولو لپاره د زده کوونکو ټاکل سوې شمېره نه ده پوره. تفصیل د شنواز ترکزی په رپورټ کې.
د محمود ایجنسی په درې تحصیلونو کې تر دې د مکوم های سکول یا د لسم جماعت پورې سرکاري سکول نشته دی. ولسی وایي چې د هغوی ماشومان چې اتم جماعت پاس کړي نو بیا سبقونه پرېږدي یا خو په غرونو کې د کاڼو د وستو مزدوري کوي او یا بیا ورانو ته لاس واچوي. دغه تحصیلونو کې خوایزی، بایزی او امبار شامل دي. د خوایزی سیمې اوسیدونکي قمرګل خوایزی وای
په دواړو تحصیلونو کې های سکول نشته دی. سکولونه باید بلډنګونه شته خو په هغې کې صراف نشته دی. او زموږ غریب خلک دي، غریب تحصیلونه دي دواړه. زموږ ماشومان چې د میډن نه خلاص شي بس بیا خبرې کورونو کې ناستې او یا چې ته بسګوري بوځي کوي نو دغه سهولت نه موږ نه محروم.
خوایزی او بایزی د ډیورین په پوله آبادی غریزی سیمه دي چیرته چې د های سکول نه علاوه پرایمری سکولونه هم په کم شمېر کې جوړ دي. د دغه سیمې ولس هم د اپریشن په وخت له سیمې بهر وتلی و چې لا هم زیات شمېر کې د سیمې بهر ژوند کوي. زیارتګل اتمر خیل وای
او زمن په علاقه کې خو های سکول خو بالکل نشته دی. او دغه یو دوه سکولونه دي، هغه سکولونه چې کوم پولیسي ځایونو کې دي چې هغه هم د ملکانانو دي، د اجرو په حساب دي. نور سکولونه دي، عام سکولونه هغه نشته بالکل. په علاقه کې
بیا مې چې کوم محل د تعلیم محکمې د ایجنسی ایجوکیشن افسر سعید ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل
خو هغه انرولمنت کم نه چونکې په کم علاقو کې چې سکولونو کې انرولمنت کم وي، د ماشومانو تعداد کم وي، دغه سکول نشي اپګریډ کېدی. نو زما په دې باندې د والدینو ته دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا کم ماشومان چې د سکول نه بار دي سبقونه پرېښي دي هغوی واپس سکولونو ته راولئ چې کوم د داخلي قابل دي چې دغلته انرولمنت سکولونو کې سیوا شي چې زموږ هغه کرایټیریا برابر شي چې د منګا سکول بیا د میډل نه های کولې شو. نو تر څو پورې چې دا کرایټیریا نه وي برابر نو ظاهره خبره ده چې د نورو تحصیلونو سکولونه به اپګریډ کیږي او دا پاتې کیږي.
خو دغه خلک بیا هم وایي چې حکومت دی باید سیمه کې سکولونه او نور ضروري سہولتونه لوړان دي برابر کړي نو هغوی به خپل سیمه ته خامخا واپس راځي. خو که کوم سہولت په سیمه کې نه وي نو خپل اړنګ کورونه نشي آبادولی ځکه چې له محمود بهاري بچي سبق هم ویلی شي او په خپل مزدوري هم کوي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500 اتیا 1300 اتیا او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ډوډوري او سم دولسي مې بجې سوي دي سره له مومن به د خبرونو لاندې سوړان دکړي.
د کلکون لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوی. د بونیر پولیسو مشر خالد محمود همدانی تیر ورځ مشال ډوته ویل چې د بونیر نه د صوبې اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو ووجلو. د ده پر وجنه د پاکستان د هندوانو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون ښودلی. پرون ماخام قام ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل خپلې ټولې اساسي په ډاګه کړې او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظم څوکۍ به پرېږدي. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نومونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. له دې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د کراچی ښار پولیسو ادعا کوي چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی. د پولیسو په وینا دا کس هغه دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې وو. پولیس وایي عبدالرحمن سیندی تیره ورځ د پولیسو استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال نیول شوی. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولسي خلکو یې د هغوی د ملاتړ غږ وکړ. د ننګرهار د حج وقافو رئیس مولوی عبدالظاهر خانی پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکي ساتي نو د هغوی پر ضد جنگ ناروا دی. د سر سرلی به د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکې 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. د امریکا ولسمشر د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه وکړه چې په ریفرنډم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشرانو او چارواکو پرون د موسمي بدلون د اغېز راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړو.
سره له مونږ د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رابی اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د تېرې څه مودې راسې ملکې په څه نڅه مسلې د احتجاج لپاره سړکونه او لوی لارې بندول عام شوي دي. ادارې وایي مخکې به صرف د مزدورانو تنظیمونو داسې احتجاجونه کول خو اوس ډاکټران، انجینران او نور اعلی تعلیم یافته خلک هم دې عمل کې شامل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې د حادثې په صورت کې بسونه سوځول کېږي او احتجاج لپاره د سړکونو بندولو طریقه دومره عام شوي چې ولسه مشکلات ودرولي دي. ادارې لیکي په سړکونو د احتجاجونو صورتحال نه مسافران چې د کم تکلیف نه تیریږي نو دغې زه صرف اغی لګولی شي. ادارې زیاتوي کله خو پکې داسې وشي چې ځینې مریضان هسپتالونو پورې هم ونه رسي. د حیرانۍ خبره دا ده چې زموږ انتظامیه کراچۍ نه تر خیبر پورې دا هر څه ګوري اوس اقدامات دې لړکې نه اوچتوي. ادارې په وینا د احتجاجونو دا معامله تر دې حده رسېدلې چې مخنیوی ممکنه نه دی. حکمرانانو ته دې اړخ ته سنجیدګۍ سره توجه پکار ده او باید چې احتجاجونو لپاره هر ښار کې یو مخصوص ځای وي او دا دې هم وکړی شي چې د سړکونو بندولو سلسله ختمه کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د موسمیاتو محکمې کراچۍ کې جمعې نه تر اتوار پورې په ګرمۍ کې د سیاتوالي خبرداری جاری کړی دی. ادارې لیکي تیر کال کې په ګرمۍ کې شوي مرګونو له وجې وفاقي سطح باندې دې سیل مثبت اقدامات اوچت کړی شوي دي. د غونډ ملک لوی هسپتالونو په شمول مختلف ځایونو کې هنګامي طبي مرکزونه یې جوړ کړي دي خو د دې لپاره د عارضي اقداماتو پسې په مستقل بنیادونو د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې وایي دې لړکې کوټل اقدامات پکار دي ځکه چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ټوله نړۍ د موسمي بدلونونو ښکار ده. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د کراچۍ د صحت د محکمې لخوا دا خبره مخې ته راغلې چې د دوایانو نوره فراهمي نشي کولی او وجه یې دا ښودلې چې بجټ ورسره نشته. ادارې په وینا باید چې حکومت احتیاطي ګامونو په لار کې خنډونه لرې کړي او ټول صوبایي حکومتونه دې د ګرمۍ مخنیوي لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت کړي چې د سسانحې نه اولس محفوظه وي او دا هم پکار ده چې اولس هم خپل احتیاطي ګامونه د اوړي په موسم کې واخلي.
د نن په مطبوعاتو کتنه کې مو د نیویارک ټایمز او رویټرز خبري اژانس په لیکنو ته کتنه کړې ده. نیویارک ټایمز په خپل مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسي خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او هغه ته د غبرګون مسله څېړلې ده. رویټرز خبري اژانس بیا په بنګلادیش کې د یو پلازې د نړېدو پېښې کلیز ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی که نه. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات بل شاهین بنیرې واورو.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې چې کله په هوایی بریدونو کې عام خلک جوبل شي او یا ووجل شي نو کله نه کله هغوی ته د تاوان په توګه نغدې پیسې ورکړل شي. دا مقالې په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت له ډېره وخته دا روایت جاري ساتلی دی. خو د افغانستان په شمال کې چې پر روغتون په برید کې کوم خلک وجل شي وو له هغوی سره په سمه توګه چلند نه دی شوی. تیره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوي کمانډان جان نیکولس کندوز ته ولاړ او هلته په دې پیښه کې له پنهښو څخه بخښنه وغوښته. هغه وویل زه له دې سره اتفاق کوم چې تاسو ته زیان ورسېده او تاسو وزوریدی نو زه له تاسو خواست کوم چې مونږ وبخښې. نیویارک ټایمز لیکي چې جان نیکولسن دا خبرې په کندوز کې د یو وینا پر مهال وکړې کومې چې د جګړه ییز کمانډان په توګه یو غیر عادي کار دی. ورځپاڼه لیکي د بخښنې غوښتلو دا کار باید وړاندې له شوی وي خو دا لا هم عجیبه ده چې د دې روغتون چلوونکو بې پولې ډاکټرانو ته د برید د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا رایټرز خبري ایجنس بیا په بنګلادیش کې د یو پلازې د نړیدو پیښې کلیزې ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی که نه. ایجنس لیکي چې په بنګلادیش کې د رانا پلازې د ناورین غونډې هغې پیښې درې کاله پوره شو په کوم کې چې یوولس سوه کسان وژل شوي وو. اجانس د کارپوهانو لخلی لیکي چې که څه هم له دې وروستو د مزدورانو خوندیتوب ته زیات پام شوی دی خو د داسې ستونزو د حل لارو میندلو په لړ کې پرمختګ ډېر ورو دی. نړیوالو کمپنیو ویلي چې د بنګلادیش د پیښو د دوی پام دې ته اړولی چې لا په نږدې توګه له یو بل سره کار وکړي چې د مزدورانو حقونه او خوندیتوب باوري کړل شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیې له خلکو غوښتلی چې په راتلونکي ټول پوښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د دغه هیواد د پاتې کېدو په پلوي رای ورکړي. باراک اوباما دا خبره په هغه مقاله کې لیکلې چې د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې خبره کړې ده. باراک اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان له پادشاه سره ترکتنی او د خلیج د همکارۍ شورا په غونډه کې ترګډون وروسته برتانیې ته رسیدلی دی. نوموړي ته ولې په اروپایي ټولنه کې د برتانیې پاتې کېدل مهم دي دا به له سالم احمد صالح واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د برتانیا له خلکو وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې پاتې سي ځکه د هغه په وینا په دې ټولنه کې د برتانیا غړیتوب په نړۍ کې د دغه هیواد مقام لوړ کړی وو او دغه ټولنه یې غښتلې کړې وه. اوباما د پنجشنبې په ورځ په دوه ورځني سفر لندن ته ورسېد. د رویټرز اجنس په حواله له رسېدو سره سم د برتانیا او اروپایي ټولنې په باب د اوباما یوه مقاله په ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې کې چاپ سوه. په دې لیکنې کې ویل سوي چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا غړیتوب په نړیواله کچه د دغه هیواد تصویر ستر کوي. د هغه د لیکنې په دوام راغلی چې برتانیا د اروپایي ټولنې د یوه غړي په توګه د یوې خپلواکې او غني نړۍ د ایجاد لپاره او د روسیې له یرغل څخه نیولې د ټوریزم پر ضد مبارزې پورې مسایلو کې مرسته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله لیکنه کې زیاتوي د امریکا متحده ایالات ویني چې په اروپا کې د برتانیا قوي غږ دا یقیني کوي چې اروپا د نړۍ په کچه غښتلی دریځ ولري. اروپایي ټولنه پرانیستې وي، عیني لید ولري او له اطلس سمندر هاخوا ته له خپلو شریکانو سره نږدې اړیکې ولري. په پام کې ده د برتانیا اوسیدونکي د جون میاشتې پر درویشتمه په یوه ټولپوښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په باب رایه ورکړي. د برتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون په ګډون په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب پلویانو د اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی خو په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب مخالفان کم نه دي. د سارې په توګه د لندن ښاروال بوریس جانسن چې په نیویارک کې زیږېدلی او له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د کمپاین رهبري کوي وایي چې نه غواړي په دې برخه کې د امریکایانو لخوا ورته لارښوونه وسي. تر ټول پوښتنې مخکې نظر پوښتنو څرګنده کړې چې اکثریت برتانویان په اروپایي ټولنه کې د برتانیا پاتې کېدو ته لیواله دي خو ګڼو نورو لا تصمیم نه دی نیولی. رویټرز اجنس لیکي د امریکا دولت زیات بانکونه او شرکتونه تشویش لري چې له اروپایي ټولنې د برتانیا احتمالي وتل به په مارکیټونو کې کړکېچ رامنځته کړي. پر دغه اروپایي متحد به یې نفوذ کم سي، د لندن مالي سیستم به زیانمن سي او د لویدیځ امن به ورسره کمزوری سي. او د اوباما د سفر د اجنډا په سر کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوید کامرون سره کتنه هم شامله ده. اوباما تر دې مخکې له ملکې الیزابت سره ګوري. هغې د پنجشنبې په ورځ خپله نویمه کلیزه ولمانځله. لندن ته تر سفر مخکې اوباما په منځني ختیځ کې د خلیج د همکاري شورا د غوړي هیوادونو له چارواکو او په ریاض کې د سعودي عربستان له مقاماتو له دې جملې له شاه سلمان سره وکتل. د دوی په خبرو کې د ایران اړوند مسایل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې مسله شامل وه.
په افغانستان کې د معدنو غیر قانوني کیندنې او قاچاق د دې هیواد اقتصاد او بیارغونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړې ده. مشال رډیو داسې لیکونه ترلاسه کړي چې شهید د دې هیواد په بدخشان ولایت کې زرګونه ټنه لاجور د زورواکانو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل شوي چې اوس د ولایتي چارواکو په ولکه کې دي. له دغې سیمې تر دې د وړاندې او وروسته هم معدن راایستل شوي چې پاکستان او نورو هیوادونو ته قاچاق شي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ راکوي.
مشال رادیو افغان ولسمشر اشرف غنی ته لیږل شوی داسې دوه پټ لیکونه ترلاسه کړي چې پکې نوموړي ته د مادن د غیر قانوني کیندنې او قاچاق د مخنیوي ویل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار تیره میاشت ولسمشر غنی ته لیکلي چې په 2015 کال کې یو شمیر جنګ سالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو یو چلبازه پلان په لار واچوي چې له مخې یې له بدخشان په غیر قانوني توګه راایستل شوي 2000 میټریک ټنه لاجورد کابل ته راوړل شول او یوازې د 2,13,000 امریکایي ډالرو په تاویلولو خوشی کړل شول. د لیکلمخي د لاجوردو معیار ته پکتو د دې بار بایه ل شپېته څخه تر 140 میلیون ډالر پورې و. سیګار پر مخ خبرداري ورکوي چې تر دې ورسته په غیر قانوني توګه راایستل شوی 15,000 میټریک ټنه لاجورد د بدخشان په جرم او برک ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی او هڅه کوي چې یو ځل بیا حکومت په لږ مالی ورکولو اخلاص کړي سي. دې ته ورته لیک په قانون کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد یوسف پښتون په جنوري میاشت کې ولسمشر غنی ته لیکلی چې وای له بدخشان زر چنه لاجورد چین ته قاچاق شوی دی. په لیک کې راغلی د پنچیر ولایت یو ځایي زورواک الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو قانونه په ولکه کې اخیستی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار تاییدوي چې امنیت شورا تیر ځل ځایي خلکو ته په 18 لاریو کې بار د 2000 میټریک ټنه لاجوردو د وړلو اجازه ورکړه، خو اوسمهال 15,000 میټریک ټنه لاجورد د تیر کال راهیسې د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وای ولسمشر او امنیت شورا ته لیکونه لیږلې تر څو د دغه بار برخلیک وټاکي او سیمې ته د قانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ورولېږي.
څلور محلي قمندانان دي، افراد غیر مسؤول و 1,000 نفره مسله لري او د معدن نه څارنه کوي، د هغې نه ساتنه کوي او استخراج کوي. یونګان ولسوالۍ لفت کاملا له طالبانو سره ده، وردګ ولسوالۍ له طالبانو سره ده، بارک تقریبا نعام نه دی، جرم ولسوالۍ شپېته فیصده له طالبانو سره دی. دا معدن دي په دماغ کې دی، موږ که معدن په سیاحته کوو خو له هغې نه مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ ځینې آزاد کړو، طالب له مذهبي شو. خو دویم قدم کې نو هغه د دغې منطقې خلک زمونږ په پلان کې دی، موږ خپل طرحو پیشنهاد بیان شو رای امنیت و ریاست جمهور ته لیږلی. دا د هغوی وظیفه ده چې باید معدن مالکانو کې هغه قانونمند کې یو بې طرفه قوه راولېږي تر څو د معدن امنیت ونیسي.
نوموړي وایي په سیمه کې د معدن غیر قانوني کیندنه او قاچاق د 2 کلونو راهیسې زیات شوی او جنګ سالاران راایستل شوي معدن په ارزانه بایه پر ځای کاروباریانو پلوري. د بدخشان ځای وګړي حاجي نورعلي میرزاده چې د لاجوردو په 15,000 میټریک ټنه کې خپل ونډه لري وای دا مال د ولسی وګړو دی او دوی پاکستان ته وړي. نوموړي وای په پاکستان کې لاجورد لوی بازار لري او له هغه ځای بیا نور هیوادونه ته لیږل کیږي.
پاکستان کې نه باز دا وزن بازار جانی داره پاکستان دی، باز دا فروش میکنن بر درست نه رفت.
د یوسف پښتون مشاور او د معدن وزارت یو پخوانی مامور خدای نور مندرخیل وای تر اوسه چې معدن وزارت او نور مقامات ته لیکونه لیږلي یو یې هم نه دی جواب سوی. نوموړی زیاتوي حکومت باید پر غلا شوی معدن مالیه وانخلي، بلکې عاملین یې بندیان او مال یې ضبط کړي.
که دغه ثابت شي چې غلا ده خو بیا غیر لږی چې دغه خود دغه جریمه کیږي مطابق د قانون او جزا د بندیخانه ورکول کیږي. دا خو غلا ده، څه چې غلا ده.
په دې اړه مې د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال سره تماس ونیوی. نو نوموړي وویل چې حکومت په پلان کې لري چې دغه 15,000 میټریک ټنه لاجورد کابل ته راوړي. نوموړي زیاتوي
د پاکستان د ملي امنیت شورا جمع دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي چې د افغانستان د قانونو د قاچاق مخه ونیسي او د شورا او تالان مخه ونیسي. دا چې به ډېر ژر واوري چې په دې اړه باندې به یو جامع طرحه جوړو، د هغې له مخې به د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کیږي.
ځینو معتبرو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې معدن په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا قاچاق کیږي چې وسلوال طالبان، جنګ سالاران او په اداري فساد کې ککړ ځینې حکومتي کړۍ لاس پکې لري. د امریکا د جغرافیایي سروې له مخې افغانستان د 1 ټریلیون ډالرو په ارزښت معدن لري، خو ځینې نور بیا د 3 ټریلیون ډالر یادوي.
احمد شاه زمیو د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت وایي چې پاکستان چارواکو سره ژمنه کړې چې په راتلونکي درې اونۍ کې به د هغو افغان کډوالو د ثبت نام بهیر پیلوي چې په دغه هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاهکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل پاکستان چارواکو دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو وزیر سره دغه هیواد ته د دوی د سفر پر مهال کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې راپورونه وایي پاکستان تصمیم لري چې د تورخم دروازه د هغو افغان کډوالو پر مخ وتړي چې له قانوني اسنادو پرته په دغه لاره تګ راتګ کوي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره تازه ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان اوسېدونکو ته به د ثبت نام لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاهکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو له وزیر سره دغه هیواد ته د سفر پر مهال کړې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په پاکستان کې له سرتاج عزیز سره چې کومه ناسته درلوده هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دي راجستر شوي تر درې اونیو پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي، او دا ژمنه وشوه په پاکستان کې
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو په اساس سید حسین علیمی بلخی د پاکستانی چارواکو په بلنه د سه شنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی. حافظ احمد میاخیل وای ښاغلی بلخی له پاکستانی چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو په دوه کلنی تمدید هم خبرې کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې دا محل په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال اوسېږي چې 1.5 میلیون یې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې افغانانو ته د قانوني اوسېدنې د کارتونو د ویش مسله مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دې سره به په دې هیواد کې افغانان د کډوالۍ له حقونو برخمن سي. د حقوقي مسایلو کارپوه کبیر انجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ګټور اقدام دی او دا د موږ د وطنوالو په ګټه ده. له دې لپاره چې دوی اوس له ډېرو هغو حقوقو نه محروم دي او کوم چې د شناسایي د پېژندګلوۍ کارت لري د پاکستان رسمي مقاماتو لخوا، او بله موضوع خپله دا د حقوقو د هغه اجوره چې اخلي د کار په بدل کې معاش چې اخلي هغه هم ډېر مهم دی.
پاکستان افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې د قانوني اوسېدنې د کارتونو لړۍ په داسې حال کې پیلوي چې د راپورونو له مخې افغانان په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. که څه هم لیدل کېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په ژمنو کم باور کوي، خو به لیدل شي چې د دغه هیواد چارواکي له افغان حکومت سره د کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې په خپلو تازه ژمنو څومره عمل کوي.
تېره ورځ د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د وروستي پیښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټکې کړي. دوی زیاته کړه د هیواد ته یوازې په سوال او زاریو امن نه راځي، نو حکومت یې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې ملکي او بې دفاع وګړو ژوند او مال خوندي کړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ راکوي.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل د وروستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلیږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یاده غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبې پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشروم وي پوهېدو چې وژوړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو شي چې په زوری وخت تېروي په دره کم ته امن نرسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي. موږ په ډاکټر صاحب اشرف غني نه ډاکټر عبدالله نه دغه اخلو چې ویلي دا کېږي ویلي دا بې ګناه خلک مړه کېږي ورور چې په ورور ونه جوړي او ورور نه دی دښمن موږ تاسې به منر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې بلا او ده هغی غند نه وکړه.
اغا عم جان واقعا چه یو سو رز مخ که ده کبل پا خار کرمیان تشوا ده عمل غیر اسلامی غیر شارعی غیر انسانی عمل نه. نو مونگ ده واقعا پا کلک غندو.
قومی مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه‌شنبه ورځې په برید سخت خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړه د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ته غوړم د دې خو بیخي هدایت نصیب ما کې چې ته د دروس او د دې ماشومانو د دې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچی چلوي او څوک صاحبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر وتلوي دا په داسې و ظلم مرتکب شي الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونې وړ ده د تېرې سه‌شنبه په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پریوی اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې سوه اویاو ډېر نور چې ډېری یې ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنۍ ته په سوال شوي خبرپاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خپرونه هره چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هره شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمي سره.
او سم رواني غړي هرستای بلکې هرستای مرکا د زده کړو ساينس او کلچر په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یونسکو نن د کتابونو نړیواله ورځ لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد په نړۍ کې د کتاب چاپولو لوستلو او د ژغیز او لیکسو موادو د حکومتونو د خوندیتوب په اړه په خلکو کې پوهاوی او شوق پیدا کول دي. هم په دې اړه مو له لیکوال او پوهاند ډاکټر خادم حسین سره مرکه کړې ده. نوموړي وایي له تیرو پنځه درش کالو راهیسې کتابونه لولي او د ده د اټکل له مخې ښایي تر اوسه پنځه زره زیات کتابونه لوستي وي. د ده مفسر کې پوښتلي چې د ده له کتابو سره څومره مینه ده او بله ده له ده مو دا پوښتلي چې دغه کتابونه چې چاپ کېدل او اوس ټکنالوژي پرمخ تللې ده د کتاب چاپ شوي کتاب او د ډیجیټل یعنی پر کمپیوټر او لپټاپ یا پر نورو لارو باندې کتابونو کې څه فرق نو هغه جواب وو.
ماته پکې دوه درې فرق ښکاري. یو فرق راته پکې دا ښکاري دغه چاپ شوی لفظ په یو خاص کاغذ او دغه کاغذ یو خاص خوند او هغه په خپل لاس کې یا په خپل غېږه کې خپل مخې ته ایښودل دا یو قسمه د ملګرتیا احساس ورکوي او دغه د ملګرتیا احساس بیا تر ډېر حده پورې قائم وي. دغه قسمه احساس په ډیجیټل کتابونو کې نه ترلاسه کیږي. که فرض کړه لپټاپ هم ځان سره ګرځای یا ته آیفون هم ځان سره ګرځای یا ته ټاب هم ځان سره ګرځای د هغې باوجود هغه احساس ته هغه کتاب دغه مخصوص کتاب چې هغه یو مخصوص مصنف لیکلی دی نه ترلاسه کیږي هغه خوند نه لازمي خطاب. دویم خبره چې ما محسوسه کړې ده چاپ شوي کتاب کې د توجه کم موده ده د ډیجیټل کتاب لستو کې د توجه هغه موده ډیره کم شي.
تاسو له خپل وخت سره د پرتله کوي مقابله کوي اوس ځوانانو کې د ډیجیټل مطالعه رجحان زیات دی د ډیجیټل مطالعه دی د کتاب دی تاسو څنګه اوس ګوري چې کله له هغو سره تاسو راشه درشه کوي د ځوانانو سره؟
ځوانان عموما چې کوم فرق زه د خپل دور او دې دور کې محسوسوم ځوانان عموما د ټیکنالوژي د استعمال په حساب زیات توجه لري. خو څنګه چې د ټیکنالوژي استعمال کې د استعمال طریقه از د کول ضروري وي ټیکنالوژي استعمال خصوصا زمونږ غاړې ته دی هغه شان په سکولونو کې په یونیورسيټو کې د ټیکنالوژي د استعمال تربیت په مناسب توګه نه کیږي. د هغې د وجې نه چې کوم د هغې د کتاب لوستو په ډیجیټل طریقې سره د لوستلو عادت دی هغې کې ډیسټریکشن ډېر زیات دی. مثلا ڈسٹریکشن دادی چې یو کتاب یو پیج اولولی نو بیا بل سره شي په سوشل میډیا نو هغه ته متوجه شي، بیا بل سره په بل سره شي نو هغه ته متوجه شي. نو ما کتلی چې ځوانان عموما ارتکاز سره یا فوکس سره یا توجه سره یو خاص قسمه ټیکسټ د کتو هغه رجحان او هغه صلاحیت ډېر زیات کم شوی دی.
آخري پوښتنه دا کوم کنه چې یو فرد یعنی تاسو خادم حسین چې کله تاسو یاستئ چې مونږ 15,000 کتابونه ویلي دي، نو که 15,000 کتابونه تاسو نه ووایست یعنی دا بیرته ماینس کوي، نو خادم حسین به څنګه خادم حسین وي؟
که پرستیا تاسو ته نو خادم حسین به بیا خادم حسین نه و، لکه هغه به شاید چې داسې د بوسو یو بوری و یا به یو داسې انسان و چې هغه به د ډوډۍ خوراک او د خوب کولو نه علاوه په دنیا کې بل څه داسې تصور نه لري چې څه کار مو کول دي یا څه تخلیق کولم دي یا څه سماجي سیاسي عمل په مخ کې بوتل دي یا څه انساني او کائناتي احساسات هم په مخ کې بوتل دي او دنیا خپل کول دي.
دا و ډاکټر خادم حسین چې د کتابونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له مشال لیدو سره د کتاب په ارزښت خبره کوله او هم له دې سره د دې دا خبرې ګړی پای ته رسیږي. خو پای ته رسو د هارون بچا په شخ د مشال لیدو خبرونه دوام لري.
الوزما 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 زرې را دا.